السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساده خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. ترنو اوریدونکو په دې اوسات کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لومړی په موکړی خبرونو ته. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16 له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 19 له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 5-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو 13 افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10 د ماښام شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري یا حمل په 24 په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شویو حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 40 کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاوه او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالي مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالي مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ لاره تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همدارز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریه لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریه ولسمشر احمد الشرع په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د لمینځ وړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویز د خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې یو ځل بیا هم قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خلاصوم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو او درنو زده کوونکو به راتلو روغ جوړ او صحتمند اوسئ، د صحت چمې بو پتن وي. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تېرو ورځو لوستنو کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمانې مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلرۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوښه زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوښه وکړه دې زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیت طرزی ده. ولو چې اسما رسمیت طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي. خوښه زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیت طرزی. اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکره کورنۍ کې رالوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کېږي. ترنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې وه او هم چنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې رالویه شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. واده او ملاتړ. ترنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د واده او د هغې د ملاتړ په هکړه ولولو چې واده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ وو. اسما له محمود طرزی چې یو وتلې روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست وو واده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه وو واده وکړ. محمود طرزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی وو او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه وو کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دوی ګډې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیت طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې و د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 50 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمیت طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو. او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیت طرزی د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دې پکښې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزی هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولي دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت نا کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کول کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. وینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث ولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، همچنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنین ورځ تاسو کوم سوال وستله؟ میرمن اسما طرزي څوک وه؟ څه ډول شخصیت و؟ د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وه او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی و. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات مې ومنئ. قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن وزیر درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې به په تن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمره تاسو درن وزیر درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځې لوست کې مو راو تاسو یو افغان زړور اتل میرمنې اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سیده یو افغاني زړوري قهرمان میرمنې اړوند معلومات ولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ وکړي. دا نوټ افیسر تاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوس پښه او سمته سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځي د خپل لوس پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې 22 لوس موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی دی چې په کې اتلس ښځې له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه ښځینه کارکونکي لري او فاته ودانه کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نوموړي د ښځو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه تکړه دي. میرمن رویا محبوب یو له هغه ښځینه افغان میرمنو له جبلو څخه و، کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازی او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و او افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نسي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابت کړل چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولی شي چې په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمې لاسته راوړنې او پروژې درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسته راوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسته راوړنې ترې لاسته راوړې دي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسته راوړنې د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړني لسته راوړنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ چې شبکو ته داري څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز انیکس پلیټفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نوم سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغان انجنونه هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لار څخه دی هغه زده کړې او نوې مهارتونه او نوې پوهې دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړې او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان دی ترڅنګ نه وځي چې د چي د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټفارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن کم کړ. یعنی په بخښه وختونه کې د سوچي کار کول او ذکر کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره. خو مېرمن رایا محبوب ذکر او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولی شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم ذکر وکړي او هم کار ترسره کړي. د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوتلو لپاره فرصتونه برابرول. همچنان مېرمن رایا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل ترڅو افغان شزه هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومې وړتیاوې او کوم استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلکو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رایا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایزې د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنې مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغېزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغېزو څخه یو پرمختللې اغېزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي ترڅو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. د شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزه چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي ترڅو دوی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لاښونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و د افغان انجینرو ویل کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅون دي، هغوی تشویق کوي ترڅو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دي ته تشویق کړی دی ترڅو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ولولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند یې په نیویارک ښار کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټیکنالوژۍ او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن روحیا محبوب د ټیکنالوژۍ او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، ترڅو نور بدلونونه راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن روحیا محبوب هیڅکله هم خپله هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دي په نظر کې نیول دي، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نورې نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن روحیا محبوب یو له هغو څیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست خپریو کې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق تبش پر معلومات ترلاسه کړی او پوسی وی است مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې د کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې لیکئ. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی، د دې څه مطلب څه دی؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق لسم معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پکسلی نامه سلام نو نیکه هلی میمونی در نو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاس او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص تویم. هله د چین نن ورځ هم د لوست را خلنی شی وره سره ملتیا وکي او کولای سي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دی، د چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولای سو د باور رامنځته کو او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودل زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل وړتیاو، د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولای شي یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجود وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې د ښکارا کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د کس دا چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق دی پروا نه لري. یعنی هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ یي، او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنې مني، او د هغه تیروتنو د منلو وړتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې دی په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري، هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیا باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري، هغوی پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستنو توان درلود، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورتیا ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدل شي او خپل هدف ترلاسه کولای شي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوي، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور د لودلو یو ګټه ده. تر څنګه د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري. د ځان په حقله همیشه مثبت فکر کوي چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د وجود کې ډېر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډېر ټینګ وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅه کوي او خپلې موخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د ده لپاره. اول دا چې دی نسي کولای ښه تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په ده کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغېزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسي کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغېزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغېزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس پدې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې ترڅنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري کچیرې دوی په دغه لاره چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسي کچیرې تیروتنه وکړي، د دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري، د نوښتونو په نسي کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت چې دی کوي، نسي کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دی ولري د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي، او په دې کې دا توان نشته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لاره باندې چې دی غواړي ولاړ شي، پر هغه لاره باندې نسي کولای چې ولاړ شي. نو ځکه په دوی کې د کموالي، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دی، او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېښته هم یو بل ځانګړنه ده په هغو کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه، پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي، او دغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لري. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ؟ په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي، او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکونو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړی یا ځواکمن ځانګړتیاوې په خپل وجود کې پیدا کړی، هغه مو ولیکئ. نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نور هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې پر شکوي یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په هکله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لاسته راوړنې چې تاسو لرې، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې بیا راسي اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچني اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچني اهداف ته ورسېږي. او دا کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسېږئ، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی، هغه وستای، هغه تشویق کی، بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسان سره خپل اړیکې محدودې کی. د هغه کسان سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې یا د هغه سره ډېر وخت متیروي، ځکه دا کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي، تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتېږي ورځ په ورځ، او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې پر برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو وړتیاوې، تاسو ځانګړتیاوې در هڅوي، او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسې په خپل ژوند کې ټول هغه تېروتنې چې کړې دي هغه ومني، او په دې باندې تاسې باور ولرئ چې تېروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسې د خپل ځان د ښه والي دپاره هڅه وکړئ، د ځان دپاره وخت ځانګړی کړئ، تاسې هغه کارونه چې تاسې ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا دپاره تاسې مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ په ژوند کې نوي تجربې ولرئ، نوي کارونه، هغه کارونه چې ستاسو لپاره نوي وي تاسو نوي کړئ، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوي تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوي تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسې راضي ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسې ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسې خفه یاست، د خپلو احساساتو په هکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ، هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسې سرته ورسوئ. او د ځان په مقابل کې تاسې باید مهربانه اوسئ. تر هر څه مهم همدا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسې مهربانه اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسې چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسې دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلې شروع وکړي، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسې د ناامیدۍ احساس مه کوئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انځور په حق ده. په دې لوست کې به موږ او تاسې په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انځور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسېدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغېز لري. نو تاسې هم د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړئ او هڅه وکړئ د دغه لوست ګټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شې دي؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لز څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لز څه ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دي. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لښ فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کوم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساسات او د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بې ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا بیا د بدن منفي انزور دی. ځینې بیا بې طرفه وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دغه حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دي. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډول دي. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا، د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت چې دی لري، هغه ته درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور
حضور لري. بل دا ولی بیا منفی دی چې وکاس خپل بدن ته په منفی سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي یا سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کار چې په منفی سترګه ګوري، هغه منفی بدن انځور دی چې وکاسې د خپل بدن په هکله لري. یا مثلا خپل دقات څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی ناخوښه وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انځور ته یا دغه ډول افکارو ته، دا ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انځور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دی، یو مثبت بدن انځور بل هم منفي بدن انځور. مثبت بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه، یا د خپل فزیکي ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوښ نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسو د بدن په هکله ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګېرنې دي. راځو مثال ته. مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انځورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انځورونه ویني، ځینې څیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده. مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې په دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کی یا د دې په وجود کې د خپل بدن په هکله اندیښنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه، خپل د بدن په هکله کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکوي، ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي، د خلکو سره ډېر وخت نه تیروي، ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایست نه لري یا شایسته نه ده، خپل هغه کمزوري په دې نورې هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انځور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي، خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی، د هغې بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هماغسې مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندي، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انځور په احساساتو باندې، د بدن د انځور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیزې څرګندوي، چې سارا منفي اغیزې څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیزې. رازو د بدن مثبت انځور ساتلو لارو چارو ته. څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انځور وساتو، یا هم د کوم فکرونه، هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کړو؟ اول دا چې تاسې هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې دي، تاسې په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی یې وکړئ، خپل ځان ومني، ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي، او ستاسې بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسې کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسې په وجود کې شته د هغه قدر وکړئ، او په ټیټه سترګه یا په مور ته ګور یا کم ارزښت مور ته ورکوي. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پرېږدي. تاسې د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسې پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې ویني، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسې مقایسه ونه کړئ، یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسې ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه یې نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسې پرېږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسې ځان د هغو سره پرتله کړئ، یا مثلا په خپل ژوند کې خپل ملګري، دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پرېږدي، ځان ومني، او ترڅنګ ښه ژوند او صحتمند عادتونه خپل کړئ. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي، سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړي، ښه خوراک وکړي، ښه تغذیه وکړي، او مثبت فکرونه یا هم د مثبتو فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي، خپل په حق له مثبتې خبرې وکړي، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکړي چې مثبتې جملې وکاروي، مثبت فکرونه وکړي، او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انځور مثبت وساتي، او ستاسو افکار او احساسات به ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. ترڅنګ راځو دې ته چې د بدن انځور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري، پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ورنه کړي، د ځان په حق له د نارضایتي احساس وکړي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي، دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسي کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکړي، ځکه دی د کموالي احساس کوي. دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شاونو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی. دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، د دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي اوسي، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انځور لري یا هم د مثبت بدن انځور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړونو د خپلو قوتونو د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای شي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو، او ترڅنګ د ټولنیزو اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته وکړي، ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای شي چې د نورو کسانو سره شاړې کې جوړه کې. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای شي تعامل وکړي، او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی شي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق له څه ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري، او کولای شي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري. د بدن انځور اغیز ترازو، د بدن انځور به کولای شي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیز وکړي. کچیر زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له، کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي، نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي، او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي، ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسه وتر څنګه ځینې نور ستونزې هم رامنځته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې شته، او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ، هغه مثبتې ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ورسته د هغه په حق له فکر وکي، مثلا کچيري هغه ساسو د ورشتانو رنگ وي، ساسو فزیکی ورته وي، هر څه چې وي ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکي ورسته دغه ځانګړتیاوي تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ، او کچيري غواړئ چې دغه فعالیت نور هم ستاسو دپاره دلچسپ واوسي، په زړه پورې واوسي، تاسو خپلې دغه ځانګړتیاوي کچيري امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوي چې په تاسو کې شته هغه تاسو رنګه تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ترا پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ، چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبتې ځانګړتیاوې وپیژنئ او د هغه په کله ستاسو احساسات ښه شي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر افن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکلي.